سلامونه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاس پم پایل په لاندو خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کوي چې د جیش محمد جلی مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. بلاول بوټو دا ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله ټوټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دې سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې، لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. په کابل کې نن یوه ډله خلکو د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. د راپورونو له مخې لاریونوالو چې ظاهرا د طالبانو د چارواکو لخوا تنظیم شوي وو، د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان پیسې دې خلاص او د دغه هیواد ته دې ورکړي. امریکا اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنیو به 3.5 میلیارده ډالره سویس کې یو بانک ته انتقالوي، خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنه ای پر ضد شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا مړینې په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې. 22 کلنه مهسا د تهران د گشت ارشاد پولیسو چې امر بالمعروف ډله د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه، او بیا په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شو چې هلته یې سا ورکړه. د دغې ځوان ایرانی نجلۍ د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او داسې نور شعارونه اوریدل کېدل. مهسا په اصل کې د کردستان ولایت وه چې تهران ته د خپلوانو د لیدو لپاره ورغلی وه. او د نړۍ د غیږ نیونې په تر ټولو دوو جالبو لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوید ټیلر خپل ایرانی سیال حسن یزدانی مات کړ، او په بله لوبه کې جوردن بوروز خپل بل ایرانی سیال محمد ناخودی لمخیلی ریکرد. ډیوید ټیلر وو پر یو حسن یزدانی ته په 6 کیلو کې ماته ورکړه، او جوردن بوروز هم په 9 کیلو کې خپل ایرانی سیال محمد ناخودی مات کړ. په دې ترتیب امریکا 2 د سرو زرو مډالونه د سربستان په نړیوالو اتلولیزو لوبو کې وګټل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مولدي خبرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړي چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې دی.
We will constantly to be looking to combat violent extremism.
It's a great sara mubarizi ta dawam warkaw khud cha paada chita so gigi yani Masood Azhar aga pa Afghanistan kide. De Taliban de baharno 4 wazrat bi adarat kide chi Masood Azhar pa Afghanistan kide. نن د کابل د تعلیم او تربیه د پوانتون یو شمېر نجونې محصلینې د طالبانو د ساتونکو لخوا پوانتون ته نه دي پرېښودل شوي، او د دغو نجونو په خبره چې په څپېړو وهل شوي او فزیکي خشونت ورسره شوی.
محصلایی که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پوانتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
طالبان د افغانستان د حکومتي پانتونو د هغو استادانو معاشونه نه ورکوي چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره بهر ته تللي دي.
د دغه پریکټ له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل تر.
او ځوانه ایرانی نجلۍ مهسا امینی خاورو ته وسپارل شوه. دغه د جنازې په مراسمو کې سلګونو خلکو ګډون کړی، او د حکومت پر ضد شعار ورکو. مهسا د پولیسو لخوا نیول شوې وه، او په زندان کې د راپورونو په اساس والته کول شوې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابع شو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنوي چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد دلی مشر مسعود ازهر په افغانستان کې د بلاول بوټو دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړی ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود ازهر اوسېدل رد کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشري غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې دته معلومه ده هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوم لړ کې نوم شامل دی په افغانستان کې دی.
موږ په دوامداره توګه له ترهګرۍ سره مبارزه مخ ته وړو. کوم څوک چې تاسو یادوي مسعود اظهر زموږ د معلوماتو مخې په افغانستان کې دی.
طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا رد کړی دي. بلاول بوټو رسنیو ته ویلي، هیله من دی چې پاکستان ډېر زر د ځانګړې ډلې د مالي اقدام له نوم لړ څخه وویستل شي. تر دې درې ورځې مخکې د سنبلې په 23مه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې وه چې د جیش محمد ډلی مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او ونیسي. له هغه وروسته چې د دغه لیک په اړه پاکستاني او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي و. عبدالقهار بلخي په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلی مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې له اسنادو او شواهدو پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولی سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته د زر تر زره سپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي، ومومي او محکومې کړي، ځکه د هند حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته د ورسپارلو په اړه هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اظهر د پاکستاني تاسیساتو لخوا تمویل سوی او هلته ساتل سوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې د القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کېښود. هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنۍ کنګل کېږي او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کېږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جمو کشمیر په سرینګار کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر د زندانه خوشې کړي چې له آزادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر تر دې وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې مدرسې درلودلې چې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري منع اعلان کړل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ په کابل کې لاریونوالو د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دغه لاریون چې دا کېږي د طالبانو لخوا تنظیم شوی و، له امریکا یې وغوښتل تر څو د افغانستان پیسې خلاص او دغه هیواد ته ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان 3.5 میلیارده کنګل شوې پیسې به سویس کې یو بانک ته انتقالوي او د څارلو لپاره به یې دوه افغان متخصصین هم ګماري، خو طالبان به ورته لاسرسی پیدا نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل د امریکا وروستۍ پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه سویس ته انتقالوي سمه نه ده. د دغه لاریون څخه یو غږ ازادي راډیو ته استول شوی. په هغې کې ظاهرا اورېدل کېږي چې دغه لاریون د طالب پلو لخوا تنظیم شوی. په دې غږ کې یو کس لاریونوالو ته وایي
موږ د امریکا او انګلستان ته فوجي افسرانو محاکمه غواړو.
لبل خو به یو شمیر لاریونوال وای کدو دی غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د لاریون دو ګډونوال
نوم یې ببرک تورورا او دغه جلوس دغه افغانستان خلک راوتلي دغه حالات راوتلي چې شخصا امریکا بشر حقوق ټول پخو لاندې کړی ده. د موږ د ټول افغانستان د ملت روپۍ د پخو لاندې کړي رانه ایساری کړي دي. دغه خلک د افغانستان خپل شتمنۍ غواړو.
شاهد الله ایما او د کابل پانتون محصل زه دلته موږ د دې لپاره ټول شوي چې افغان چې امریکا زمونږ کنګل شوي پیسې سنې کړي دي. منګل افغان له امریکا سره غواړو چې دا کنګل شوی پیسې آزاد شي ځکه چې د افغانستان خلک نن سبا شپږ نوي فیصد په فقر کې اوسېږي.
د یادول وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ان تر دې چې په لاریون کوونکو باندې ډزې هم شوې. دا لاریون په داسې حال کې کیږي چې امریکا اعلان کړی د افغانستان له کنګل شوي او شتمنیو 3.5 میلیارد ډالره به سویس کې بی آی اس بانک ته انتقالوي خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی ونه لري. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان بانک څه باندې 9 میلیارد ډالره شتمنۍ کنګل کړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
آزادی رادیو تا غواگی است. اوس هم رازو یو بل رپورت ده. کابل تعلیم و تربیه پانتون یو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګه ټکرو په سر د پانتون د دروازې مسؤولو امنیتي کسانو او د طالبانو د خزینه انضباطانو لوري ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې آن په دوی باندې لاس پورته شوی او په څپېړو وهل شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د امر بالمعروف وزارت د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلي کوونکي مسؤول اداره د وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کومه ستونزه نه لري او نجونې کولی شي په رنګ کې حجاب وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وارد پانتون شده بودن و الفاظ بد و زشت تلقی کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پانتون محصله ده چه نن شنبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بد چلن لعمله شکایت کوی. ده محصله چه نو غاری براپور که اینو مخستل سی. آزادی راژیو تیوه ویل
وزیت بعد که ما سر بچار شدیم ده ایجا برخوردین صبح هم محصله
نن موک لبد وزیت سر مخشو. موک طول محصلینی سهر کل چه پانتون تهرانه نوتلو په دروازه کې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري سخت قیدات وضع او بد چلن وشو. دې عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بالاخره د ټولو شدید خبرګون یې راوپاروه.
تند بسیار شدید روبرو ساختن.
یوه بله محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطانې هم وراستولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دو سه ګل سفید داشت. د یوې نجلۍ چې تور ټیکری یوازې یو څو سپین ګلان درلود طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لرې کړه او پر سر یې نه کړې. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضع بده ده، زه نور ټیکری نشم اخیستلی، همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه دا نجلۍ یې په څپېړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکري رنګ تور نه و نور دې نه پرېږدم چې پانتون ته ننوځئ.
رنګ سیاه نباشه ما دغه اجازه نمیتم که تو داخل پانتون شوی.
خو یوه بله محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي له دې څخه یې د پوهنتون کارت اخیستی، بد چلند یې ورسره کړی او بیا یې پوهنتون ته پرېښې ده.
دخترهایې که اصلا په چپنه شنه یا کدام مره یا کدام ګل هم میداشت باز
هغه نجونې چې چپنو کې به یې مری یا کوم ګل هم و هغوی به یې بیا وکړې، کارت به یې ورنه واخیست او بیا به یې پوهنتون ته نه پرېښودلې.
اجازه داخل پانتون میداد.
دا محصلینې وایي ورځ بلې ته پرې د قیداتو وضع کېدو سره له کوره راوتلو او آن پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ سوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو خو ویاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده وایي د حجاب ر جنگ اجباری نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې ازادي راډیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې پاړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه په کې مستوره او محجوبه وي، چادري وي یا که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي هغه که هر رنګ وي.
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان سوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ سوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لا افغانستان بهرنوی هیوادونو ته یو شمیر استادان چې د ډاکټرا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیوی تازه پریکړه کړې چې د دوی معاشونه بند کړي. د استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد باندې همدارنګ په روح او روان سخت بد اغیز کړی. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه یې په یاد وزارت کې د انکشافي بودیجې د نشتوالي په سبب کړې ده او د حل لپاره یې تخنیکي ټیم کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له هغې وروسته چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو ځانګړی مکتوب له مخې د هغه استادانو معاشونه چې په بهرنیو هیوادونو کې د ماسټرۍ او ډاکټرا لپاره تللي بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغې پریکړې ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی په روح رواني منفي اغېز کړی. په هند کې د ډاکټرا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړې په افغانستان کې د دوی کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړې او پر دوی سخت اغېز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د ډاکټرا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماش د استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدرتي خلک دي هغه ته هغه ورکول کېږي، ماش ورکول کېږي. زه فامیل می پاتې دي، بچیان می پاتې دي په کابل کې. همدغه یو آمدن وو د هغه کور د خرڅ ډېر بد اغېزې دغه دي چې استادان روح نه هغه کې ځپل کېږي.
د دغه استادانو په خبره په دغه پریکړې باید له سره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو تشکیلاتو تنظیم ادارې د ریاست الوزراء په امر د هغه استادانو معاشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسټرۍ او ډاکټرا په برخه کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دغه دوه ویشت کلن انجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکترانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې شوې وه مړه اعلان کړه. مهسا امینی نن په کردستان کې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا مهسا امینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانۍ د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنایي ته دا نارې وهي او موټر چلوونکي د هغه روغتون سره په نږدې واټ د خپلو موټرو هارنونه غږوي چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوې وه. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ دا مړینه نه بخښونکې وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوې ډبول شوې ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخښونکې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړي چې هیوادی ایرانی چارواکي د بشري حقونو د دا ډول سرغړاویو مسؤل بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، د مړینه یې مشکوکه بللی او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمینې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې وه چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډیره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړي له نیول کېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوې. دا مهسا امینی مور مژگان امینی د خپلې لور له مړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ یې د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې، ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلنه نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې، ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
لا خبرونو ور اخوا
لڅبان دی یو کال روسته په ننګرهار کې ختیځ ادبی بهیر خپلې اونیزي غونډې پیل کړې چې لږونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه په مخ وړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې چې په یو ترنم پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونه لار کلا شروع کېږي مکتبونه.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر د سباندې یو کال زنه وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې له دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام ورسوو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه، هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند دی، خدایا د امن پرختی باندې ښوونځی بند دی. نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتنې باندې ښوونځی بند دی. ناتار چانه سړی وپوښتي چې څه کیسه ده، په کم کتاب کمې دعوې باندې ښوونځی بند دی.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی و.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سرګې به په شي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
ازادي راډیو ته غواږی است. ور بشو پکتیا ته هلته د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا، پوهنې، کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د نامنیو له کبله په تیرو 20 کلونو کې د دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د گرد سیړی ولسوالی اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې یې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د گرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ویل
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې منډې کې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوسته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یوه بخش کم نه راشه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجي ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولو سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخې د نشت پیسور دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخې وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسور دی. غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
زموږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ دا غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ دا خبر ورسیږي چې موږ د فردې د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه پوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرده سیړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې دی ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړۍ، شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
ما دا پیغام دی، دغه دوکاندارانو دغه چې دا شان ارزانه سیم دی پاک مت ورکوي، موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دی پاک مت ورکوي. غوښتنه وشي نهسته د ولس سره ظلم کوي د خدای لپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. مونږ دغه وروره خواسته چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو کنه ډېره غریبي ده وروره، او نن سبا والا کچا سره روپۍ نشته دی. زه خپل مریض ما پاکستان ته زما ویزه وهمه پوه شوې، او دا ویزې وروره پیسې کټ کیږي، دوه وارې مې جمع کړله، پیسې کټ کیږي وروره، ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي، چا ته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه، هیچ چا ته ویزه نه ورکوي پوه شي وروره. نو زمونږ دغه خواست دی چې دغه پاکله باندې تاسو له کار وکړي چې مونږ افغانانو ته ویزې راکړي، چې بیا ویزه نه ورکوي، پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي، ډېره غریبي ده زمونږ.
د خوست ولایت د مرکز اوسیدونکی هم دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلی په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایثار په نامه، چې ډېره تاریخي غونډۍ ده. دلته طالبان راغلي دي، دغه دلته غونډۍ ته راغلي دي، کنټینر یې پکې اچول دي، پوستې یې ځای په ځای کړي دي، پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقلوي. نو موږ دغه طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار در نه کوي، دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظامه تیر شول، شل نظامه په دغه کلو کې تیر شول، دغه تاریخي غونډۍ چا دي خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي. دغه طالبانو حمله پې کړې ده، خپاري پکې اچولې دي، خپاري کار پې کوي، دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي. دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي، مشینونه یې ورسره وړي دي، په دې کنټرولوي بیا کسې دغه دې غځنې بیا چې کم دی دغه هغه کوي، خپاري کار کوي، نو موږ دی طالب مشرانو را داخله دا چې دا مخنیوي وکي او دا کار نه کوي، دا ښه کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په اصولو کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.